افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. په پیل کې د سات مهم خبرونه. د افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان ځانګړی استازی د هیواد لپاره د بشري مرستو د مالي صندوق د فعالیتو پر اهمیت ټینګار وکړ. طارق علي بخید پاکستان ته د خپل سفر په مهال ویلي د بشري مرستو د مالي صندوق فعالیت به په افغانستان کې اقتصادي خوځښت او د بشري ناورین په مخنیوي کې مرسته وکړي. د سازمان په 13 دسمبر میاشت کې په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه په یو جوړ شوی فوق العاده غونډه کې د دغه مالی صندوق د جوړېدو په اړه پریکړه کړې وه. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یو ماشوم ساعت تر لوېدو وروسته مړ شوی. د کندهار ښاروالۍ ویاند زمري څرګند ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ ناوخته د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په معروفانو نومي کلي کې یوه ماشوم نجلۍ 5 متره ژورې ساعت ته لوېدلې وه چې د ښاروالۍ د کارکوونکو لخوا یې جسد راوویستل شو. له افغانستان سره د هند غنمو د مرستو په دوام د هیواد 8000 ټنه نور غنم به هم په روانه مارچ میاشت کې افغانستان ته راورسیږي. دا غنم د هغو 50000 ټنه غنمو په ډله کې دي چې هند له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د ازادي اروپا ازادي راډیو په روسیه کې خپل فعالیت ورسره له هغه وزنډو چې د روسیې د مالیه چارواکو د راډیو د روسي څنګه پر ضد د افلاس څېړنه پیل کړه او پولیسو پر خبریالانو فشارونه زیات کړي دي. دغه اقدام دغه راز ورسره له هغه کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو قانون توشیح کړ چې لمخې هر هغه خبریال چې د اوکراین د جګړې په اړه د کرملین له دریڅې څخه انحراف کوي په 15 کاله بند محکومېدای شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای ویل دغه پریکړه پر دې راډیو پر حقیقت د پوتین د رژیم د برید له عمله تپل شوې ده. پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته ټاکل شوې د ماسکاو او کیف ترمنځ بل پړاو خبرې وشي. د اوکراین د ملکچي پلاوي غړي دیوید اراخامیا پر خپل فیسبوک پاڼه کښلي چې د دواړو هیوادونو دریم پړاو خبرې به سبا دوشنبه ترسره شي. د روسیې او اوکراین پلاوو د فبروري 24 راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی تر اوسه 2 ځلې خبرې کړي دي. په 2م ځل خبرو کې چې د روانې اونۍ په پیل کې وشوې دواړو لورو په 2 ښارونو کې د بشري دهلیز د پرانیستلو په اړه موافقه کړې وه. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره موسکو ته تللی دی. د کرملین ویندوی دیمتری پیسکوف وایي نفتالی بنت د کاري سفر لپاره موسکو ته ورغلی خو د نور جزئیات څرګند نه کړل. اسرائیلي رسنیو د نوموړي ناببره سفر د اوکراین په جګړه کې د منځګړیتوب لپاره هڅه بللې ده. د اسرائیل صدر اعظم پر اوکراین د روسیې د یرغل په 8 ورځ ویلي و چې باید داسې مشران پیدا شي چې د روسیې او اوکراین مشران د جګړې له میدانه د خبرو میز ته راولي. پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې د امریکا د بندیزونو په دوام کې د کریډیټ دوسترو شرکتونو ماستر کارت او ویزا کارت اعلان وکړ چې په روسیه کې خپل فعالیت دروي. ازادي راډیو اوري د خبرونه په دوام کې د دغو موضوعاتو په اړه راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ او د سازمان ځانګړی استازی د هیواد لپاره د بشري مرستو د مالی صندوق د فعالیتو پر اهمیت ټینګار کوي. د دې سازمان لخوا د دا ډول صندوق د جوړېدو پر پریکړې نږدې 3 میاشتې ووځي، خو ولې تر اوسه پورې د دې سازمان غړي نه دي بریالي شوي چې دغه صندوق فعال کړي؟
دوی د لوی زبرځواکونه بغیر کوم قدم نشي اخیستلی، نو د هغې په مبنا اوسنی هغه ریموټ کنټرول چې چرته دی هغه خامخا د اغیز نه کنټرول کیږي.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یوې سرلوڅې څا د یوې بلې ماشومې نجلۍ ژوند واخیست. ولې د سرلوڅو څاګانو سرونه نه پټیږي؟
په هغه اضافي مصارف چې د یوې څا لپاره ضروري دي هغه مصارف څوک نه کوي.
پر اوکراین د روسیې د یرغل وروستیو تحولاتو به خبر شي و بوري چې د ازادي اروپا ازادي راډیو هم پر روسیې کې خپل فعالیت وزنډاو. د خبرونه په 2 نیمه کې د ازادي راډیو استاذ د ورکو شو وای ځانو د لټي پروګرام هم هیروي.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د اسلامي همکاري او د سازمان ځانګړی استازي د دې هېواد لپاره د بشري مرستو د مالي صندوق د فعالیتو پر اهمیت ټینګار کوي. طارق علي بخیت پاکستان ته د خپل سفر په مهال ویلي د بشري مرستو د مالي صندوق فعالیت به په افغانستان کې اقتصادي خوځښت او د بشري ناورین په مخنیوي کې مرسته وکړي. د اسلامي همکاري او د سازمان د افغانستان په اړه په خپل ولسمه فوق العاده غونډه کې چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه پریکړه وکړه چې له دې هېواد سره به د بشري مرستو لپاره یو مالي صندوق جوړ کړي. نور په دې رپورټ کې
د اسلامي همکاریو سازمان لخوا افغانستان سره د بشري مرستو د مالي صندوق د جوړېدو له پریکړې دوه نیم میاشتې تیریږي، خو ښکاري هغه ډول چې اړینه ده د دې صندوق د فعالیتو چاریخي مخته نه ځي. تازه د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت په اسلام آباد کې پاکستاني چارواکو سره لیدنه کوي. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان د بشري مرستو د مالي صندوق د فعالیتو په اهمیت ټینګار کړی. د سازمان په خپل رسمي ټویټر باندې لیکلي، دا سفر د هغو هڅو د همغږۍ او اغیزمنتیا لپاره کیږي چې د افغانستان په اړه د دې سازمان په ولسمه فوق العاده غونډه کې تړون شو. د قرارداد کې له طالبانو غوښتنه شوې چې په حکومت کې نور برخو کې د ټول شمولیت اصل ته پام وکړي او ښځو ته هم برابر حقونه او د ژوند ټولو برخو کې د فعالیت اجازه ورکړي. خو همدا تېره اونۍ د طالبانو د حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وویل نړیوالې ټولنې 15 کسیز نوملړ ورسپارلی چې حکومت کې شامل کړي، هغه چې د طالبانو په خبره دوی ته د منلو نه دی. د اسلامي همکاري د سازمان د غونډې بل مهمه برخه له افغانستان سره بشري مرستې وي. هغه چې طارق علي بخیت د خوځښت په ساتلو او د غړو هیوادونو او شریکانو ترمنځ د لا زیاتو هڅو غوښتنه کوي. د ښاغلي بخیت له قوله دا ډول اقدام به په افغانستان کې له ناورین سره مخ بشري وضعیت په مخنیوي د زیانمنو خلکو ملاتړ دوی ته د غوره اقتصادي لیدلوري په وړاندې کولو او وروستي هدف ته د رسیدو په برخه کې مرسته وکړي. په ورته وخت کې د اسلامي همکاري سازمان د کابل د دفتر رئیس سعید العیاش هم د تیرې چهارشنبې په ورځ یعنی د مارچ په 4 خپل ماموریت پیل کړ. دا سازمان وایي د کابل دفتر به هم له افغانستان سره د نړیوالو متحدانو بشري مرستې همغږي او په بیلابیلو برخو کې به د افغانانو د ملاتړ لپاره خپل مسؤلیت ترسره کړي. د اسلامي همکاریو سازمان داسې مهال له افغانستان سره د بشري مرستو د مالي صندوق په فعالیت ټینګار کوي چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC وړ مورس په یوې اعلامیه کې ولیکل. داسې مهال چې د نړیوالو پام د اوکراین جګړې ته اوښتې، خو نړۍ باید افغانستان له پامه ونه غورځوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز بیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل روسي راپور کې ویلي وو د ملګرو ملتونو مرستندوی سازمانونو د افغانستان له 401 ولسوالیو په 309 ولسوالیو کې نږدې 40 میلیونه کسانو سره څه ناڅه مرسته کړې او اوس چې ژمی په پای ته رسېدو او پسرلی په رانږدې کېدو دی، احتمالا د هغې پراخې لوګې مخه اړول شوې چې اندېښنه یې موجوده وه.
بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو، د اسلامي همکاریو د سازمان لخوا له افغانستان سره د بشري مرستو د مالي صندوق د جوړېدو پر پریکړې نږدې درې میاشتې تېرېږي، خو لا هم دغه صندوق نه دی جوړ شوی. بېلابېلو سازمانونو او هیوادونو په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو او بشري مرستو د اړو کسانو د شمېر د زیاتېدو خبرداری ورکړی. زموږ همکار په بریتانیا کې له میشت د سیاسي چارو لکتونکي او لیکوال سید ذاکر شاه سادات سره په دې اړه مرکه کړې. لومړی ترې پوښتنه کړې چې علت څه دی چې لا هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان د بشري مرستو مالی صندوق نه دی ایجاد کړی.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د نړۍ زبرځواک ملکونه په ټوله کې د هغه ملکونو سره چې راکړې ورکړې لري نو خامخا د یو شرایطو په سر کې لري، او د اسلامي نړۍ هم خامخا دا دوه زبرځواک چې دوی په خپل کې هغه لري چې یو قطر دی او بل سعودي، چې د لوی زبرځواکونو سره مل دي. دوی د لوی زبرځواکونه بغیر کوم قدم نشي اخیستلی، نو د هغې په مبنا اوسنی هغه ریموټ کنټرول چې چرته دی هغه خامخا د اغیز نه کنټرول کیږي.
په افغانستان کې بشري بحران په زیاتېدو دی چې بېلابېلو سازمانونو او هیوادونو په دې برخه کې خبرداری ورکړی دی. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان ځانګړي استازي د افغانستان لپاره د دغه سازمان د بشري مرستو د مالي صندوق د فعالیتو پر اهمیت ټینګار کړی. له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د دغه سي صندوقونو ایجاد څومره مؤثره تمامېږي؟
اوس مهال چې نړیوال سازمان تقریبا 1.8 میلیارد شاوخوا داسې مرستې راټولې کړي دي، نو هغوی چې لږ په حرکت شول او د نړۍ د زبرځواکو نه دا اجازه ترلاسه کړه، ځینې مرستې افغانستان ته دننه ورسول شوې. نو اوس فکر کوم د هغوی په شا دا تګلاره اوس د اسلامي نړۍ د اسلامي هیوادونو کنفرانس هم د دوی تر شا قدم اخلي، د دې په اساس دوی لکه چې وتللی دي چې د اسلام آباد له لارې کم داسې د اعتماد فضا جوړ کړي، او ځکه تر دې لبریده پورې دا د اسلام آباد باندې اعتماد کول دا به یوه بله تېروتنه وي، ځکه اسلام آباد خپل د اهدافو په مخه دا کنفرانس هلته نیولی او په شکل د اشکال د افغانستان دا د خارجي سیاستونو د کنټرول هوډ چې دی لري د هغې پر مبنا ډېر کوشش کېږي چې دا مرستې بیا هم د دوی د طریقه وي او هغوی به خپل ګټې پکې خامخا خوندي ساتي، اما دا به بیا هم د افغانستان دپاره په ګټه نه وي.
د طالبانو د واکمنۍ اووه میاشتې په پوره کېدو دي. په دې موده کې بشري وضعیت فکر کوي بهتره سوی کله د خرابېدو خواته روان دی؟
د طالبانو د واکمنۍ د تیرو اووه میاشتو را په دې خوا ځینې شیان واقعا ډېر مثبت انګېرلی شو، او هغه یو د هغې جملې نه د امن فضا ده چې یو څه ولسونه د امن احساس کوي، او د اقتصاد له وجې کمزورتیاوې بیخي زیاتې وي، کار شتون نشته، کار نوی ایجاد تر اوسه پورې نشته، خو مرستې چې چون د دې خوا اخوا نه راورسېدې هغې په اساس باندې یو څه د دې هغه ناورین نه مخ په وتلو دي، او له بلې خوا نه هغه سیستم چې دوی برابر کړی چې د ګمرکاتو نه کوم ټکس او شیان راټولوي مالیات هغه هم تقریبا منظم شوي دي، او حداقل د فساد مخه تر یو حده پورې نیول شوی دی.
د سیاسي چارو کتونکی سید ذاکر شاو، ساداتو بخی.
د ازادۍ رادیو خپرونې د سهار له اوو بجو د ماقام تر اوو بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اورېدلی شئ. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خپرونې په 2000 94 9400 1000 او 15 موندلی شئ.
د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې یو ماشوم ساته تر لوېدو وروسته مړه شوی. د کندهار ښاروالۍ ویان زمري څرګند ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ ناوخته د کندهار د سپین بولډک ولسوالۍ په معروفانو نومي کلي کې یو ماشوم نجلۍ چې له خپله کوره ورکه شوې وه او اویا متره ژورې څا ته لوېدلې وه چې د ښاروالۍ د کارکوونکو له خوا یې جسد راوایستل شو.
زموږ پرسونل چې هلته سات ورتاس وله په دې امید چې موږ وکولی سو د دغه ماشومې خورکۍ ژوند وژغورو، خو له بده مرغه هغه زموږ پرسونل چې هلته سات ورتاس وله موږ د ماشومه له سا څخه راپورته کړل، ژوند یې د لاس ورکړی وو.
پر کندهار سربیره په دې وروستیو کې په یو شمېر نورو لکه هلمند او زابل ولایتونو کې هم دا ډول څو پېښې شوې. د چاپېریالي او ټولنیزو چارو پوه او د افغانستان د چاپېریال ساتنې د ادارې د پالیسۍ جوړونې پخوانی رئیس عبدالولي مدقق وایي اکثره ژورې څاګانې په افغانستان کې خلکو په خپل سر جوړې کړي، او د اوبو د سطحې له ټیټېدو سره هغه نورې هم ژورې شوې، یا کله چې اوبه وچې شوې خلکو هماغسې سر لوڅې پرېښې دي. نوموړی دا یوه ټولنیزه ستونزه بولي او وایي
د سپین بولډک ولسوالۍ د شروالۍ کاتي دریز همدا و
ملت دا داسې حد اقل د کال لپاره چې په پخوا وختو کې به یا د لرګیو نه به داسې یو چار کنجه غوندې ساختمان ورته جوړېد، یا به یو بل د سمټو نه به جوړو چاکې ورته ویلې، یو دانه دوه دانې به دا له پاسه پکې ښودل سي حد اقل د ماشومان متوجه سي چې دلته یو څه شی دي، یعنې په اسانه څوک نه شو ور لوېدلی. ولې دغه ستونزه اوس په دې خاطر زیاته سوې ده چې وادوال ګمان کوم چې دغه اقتصادي اړخ ته ګوري، او هغه اضافي مصارف چې د یوې څا لپاره ضروري دي هغه مصارف څوک نه کوي.
د ښاغلي مدقق په خبره باید چارواکي په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. د کندهار د ښاروالۍ ویان ښاغلي زمري هم وویل چې په میوند ولسوالۍ کې د دغې پېښې په مهال د میوند ولسوالۍ مسؤلینو خلکو ته خبرداری ورکړل چې باید خپلې څاګانې پټې کړي.
د سپین بولډک ولسوالۍ د شروالۍ کاتې دریز همدا و نن د سپین بولډک ولسوالۍ شروال وویل چې نور په دغه ولسوالۍ کې ولسو ساګانو او برموت اجازه نه ورکوي، هر چا کلس سا او برمې دغه کړي وي پریښي وي نو شریعي محکمه به سر کیږي.
د غرض افغانستان د هوا پیژندنې ادارې هم په راتلونکو ساعتونو څلېرشو ساعتونو کې په دیرشو ولایتونو کې د واورو او بارانونو وړاندوینه کړې. دې ادارې خلکو ته خبرداری ورکړی چې د احتمالي سیلونو په وړاندې تدابیر ونیسي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې ویلي د پلازمینې کابل په شمول په وویشتو ولایتونو کې د درنو واورو بارانونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. د دې ادارې د هوا د حالاتو د وړاندویلې مسؤول نسیم مرادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغو لاندې ولایتونو کې د واورې اورېدو نسبتا سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو احتمال شته. هرات، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سمنګان، سرپل، لوګر، پکتیا، خوست، تخار، بدخشان او د سالنګونو لویه لاره او ځینې نور ولایتونه.
ښاغلی مرادی زیاتوي چې د زیانونو د کمولو لپاره له اړوندو ادارو سره تماس نیول شوی دی. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره وایي په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 15 تر 1.5 میلی مترو او واوره به له 15 تر 1.5 سانتي متره وي. د ادارې په ټولنیزو رسنیو باندې د عامه خبرداریو رپورټونه خپاره کړي دي. د هوا پیژندنې اداره وایي چې د شنبه په ورځ د هیواد له لویدیځ څخه توپانونه پیل شوي او احتمال شته چې په راتلونکو ورځو کې هم د باران لړۍ دوام ومومي. د افغانستان په ګڼو سیمو کې له دې مخکې هم درنو واورو او سختو بارانونو خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. برف کوچونه، ځمکې ښویېدنې او د خطرناکه سیلابونو راوتل هغه لویې ستونزې دي چې ډیری وخت له درنو واورو او بارانونو وروسته افغانان ورسره مخامخ کیږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اټکل کېږي چې د اوکراین له جګړې کړه شو کسانو شمیر به تر 1.5 میلیون پورې ورسیږي. پر اوکراین د روسیې د یرغل نن 11مه ورځ ده چې د اوکراین په ګڼو برخو کې د سختو جګړو راپورونه هم ورکړل شوي دي.
د اوکراین له جګړې زیات کسان ګاونډیو هیوادونو پولند، رومانیا، سلواکیا او نورو ځایونو ته کډه شوي چې نن به شمیر 1.5 میلیون ته ورسیږي. پلسګونو زره نور کسان په اوکراین کې دننه لیوی سیمی بلې هغې ته کډه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری اټکل کړی چې د اوکراین د کډوالو شمیر به شایي تر جولای میاشتې پورې 4 میلیونو کسانو ته ورسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون شنبه د پولند پولې ته څیرمه له اوکراینی کډوالو سره د کتنې پر مهال وویل واشنگټن به د اوکراین د بشري بحران په وړاندې د مبارزې لپاره د 2.5 میلیارد ډالرو مرستې برابرولو هڅه وکړي. له هغه سره د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دمیترو کولیبا هم حاضر و.
اوکراین به چې هر څنګه وي دغه جګړه وګټي، ځکه دا د خپل خاورې په خاطر د خلکو جګړه ده. موږ به د حق دفاع کوو. پښتنه د دې جګړې د بای پاړه ده، زموږ د بریا بای.
تبدسل کده چې د اوکراین پاوز نن یکشن به وویل د جنوبی شهر میکولایف او شمالي شهر چرنیهیف د سرحدونو د کنټرول لپاره له روسي ځواکونو سره سختې جګړې کړې دي. د اوکراین پاوز په خپل فیسبوک کې لیکلي عمده هڅې تر ډیره د ماریوپول شهر پر دفاع متمرکز دي. د پاوز په حواله د اوکراینی پاوز عملیات په دونیتسک سیمه کې هم روان دي. پاوز ادعا کوي چې تر اوسه پورې 8 روسي الوتکې نسکوري کړي او ځینې روسي پیلوټانې نیولې دي.
پر اوکراین د روسیې د یرغل 11مې ورځ سره د آزاد اروپا آزادي راډیو هم پر روسیه کې خپل فعالیت وروسته له هغې وځنډاو چې د روسیې د مالي چارواکو د راډیو د روسي څانګې پر ضد افلاس څېړنه پیل کړه او پولیسو یې پر خبریالانو فشارونه زیات کړي دي. او اوس به هم د افغانستان سپورتي خبرونه واورو.
په کابل کې د تکواندو څلور ورځنی سیالۍ نن پای ته ورسېده. د تکواندو فدراسیون د نشراتو مسؤول زبی الله شاهزاد آزادی رادیو ته ویل د تکواندو سیالۍ چې څلور ورځې مخکې د کابل ولایت له 150 کلبونو څخه د 100 تکواندو کارانو ترمنځ پیل شوې وي نن پای ته ورسېده. د ښاغلي شاهزاد په وینا یا د سیالۍ په ملي کچه د ځوانانو ترمنځ د تکواندو سیالیو د ترسره کېدو لپاره د غوره څیرو پیژندل وو. د دغو څلور ورځنیو سیالیو په پایله کې 22 تنو تکواندو کارانو په ملي کچه د ځوانانو ترمنځ تکواندو سیالیو ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د مویټای ورزشکاران کولی شي له دې وروسته په نړیوالو سازمانونو کې مبارزه وکړي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش د عمومي ریاست په لوري په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوی چې د افغانستان د مویټای فدراسیون مشرتابه په دې وروستۍ کې په جرمني کې لمیشتو نړیوالو ورزشي سازمانونو سره په دې برخه کې یو لړ هوکړه لیکونه لاسلیک کړي. په خبرپاڼه کې ویل شوی چې جرمني هم د افغانستان د مویټای فدراسیون په رسمیت پیژندلی او په نږدې راتلونکي کې به د تای افغان ورزشکارانو ته هم په نړیوالو سازمانونو کې د لوبیدو لپاره بلنه ورکړل شي. او په نړۍ کې کینیایي الیوت د جاپان د توکیو ښار د ځغاستې سیالیو اتل شو. کینیایي الیوت کیپچوګا چې د اولمپیک د ځغاستې په سیالیو کې دوه ځلې اتلولي ګټلې، نن یو ځل بیا د جاپان په توکیو ښار کې ټاکل شوی واټن په 2 ساعتونو 2 دقیقو او 40 ثانیو کې ووهه او د توکیو د ماراتون اتلولي هم وګټله. د ځغاستې بل کینیایي ورزشکار آموز کیپرتو د دغو سیالیو دویم مقام خپل کړ. کیپچوګا پر خپل ټویټر لیکلی، د توکیو په ماراتون کې پر خپلې اتلولۍ ویاړي. هغه ویلي چې په نړۍ کې د ځغاستې په شپږو سیالیو کې ګډون کړی او په څلورو هغو کې اتلولي ګټلې ده. 30 کلن کیپچوګا په 2018 کال کې په برلین ښار کې د 2 ساعتونو 1 دقیقې او 9 ثانیو ځغاستې سره نړیوال ریکارډ جوړ کړی و.
اقتصادي خبرونه مو لازادي راډیو واوریدل. تر 4:30 بجو سټډیو خپل همکار اسمت سروان ته پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په دې برخه کې دوه راپورونه لرو. په یو کې به واوري چې په ننګرهار کې د داعش یو پخوانی مشر له طالبانو سره یو ځای شوی، او د بلوڅو د کلتوري ورځې د لمانځلو په اړه هم معلومات ترکو. د داعش د خراسان څنګه یو پخوانی مشر په ننګرهار کې له ځایي طالب چارواکو سره بیعت وکړ. د داعش د خراسان څنګه دغه مهم غړی عبدالرحیم مسلم دوست له داعش ډلې د خپل لارې د جلاوالي دلیل د دې ډلې پالیسی بللې چې د ده په وینا له اسلام سره برابر نه و. په ننګرهار کې د طالبانو د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر په دې اړه په جوړو شویو مراسمو کې له دوی سره د مسلم دوست پر یو ځای کېدو او بیعت کولو خوشي وشوده، او په ټولو هغو خلکو ډلو چې د نوموړي په وینا د طالبانو د نظام مخالف دي له مخالفت لاس اخیستو او د دوی له نظامه د ملاتړ کولو ژغ وکړ. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د داعش ته خراسان څنګه په خوانه یو مهم غړی د ننګرهار د استخباراتو پر ریاست کې په جوړو شو مراسمو کې را څرګند شو او لزایی چارواکو سره خپل بیعت اعلان کړ. د داعش ته خراسان څنګه دغه مهم غړی عبدالرحیم مسلم دوست نومیږي چې په افغانستان کې د داعش ټلې د خراسان څنګه له ظهور سره سم ورسره یو ځای شو، خو د نوموړي په خبره په همغه لمړنۍ وختونو کې ترې بیرته جدا شوی وو. مسلم دوست نن په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې له داعش سره د یو ځای کېدو لامل د افغانستان او اسلام څخه دفاع، خو ترې بیرته د جدا کېدو غیې د داعش پالیسي د ویچې د نوموړي په خبره د اسلام او افغانستان ضد و.
او ملاتړ کوو، ورته تیار یو، او کړې دې او بیا دې کوو. دې لار کې موږ قرباني ورکړې ده، نور هم ورکو، د اسلام لپاره کوو، هیڅ کوم بل مقصد نه لرو.
د مسلم دوست په خبره له طالبانو سره بیعت په افغانستان کې د شرعي نظام د پایښت، د شریعت د نفاذ او همدارنګه د افغانستان د خلکو د هوساینې لپاره دی، خو په خبره یې که طالبان له دې کرښو واوښتل نو لکه څنګه چې خپل بیعت له داعش سره مات کړی و له دوی سره هم ماتېدونکی دی. عبدالرحیم مسلم دوست په اصل کې د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی او د ګڼو اسلامي او ادبي کتابونو لیکوال دی چې په کال 2015 کې کله چې داعش ټلې په افغانستان کې د خراسان په نوم خپل څانګه اعلان کړه ورسره یو ځای وو. د مسلم دوست په خبره په بیلابیلو وختونو کې د خپل مبارزو له کبله کلونه کلونه په ګونتنامو او ځینو پاکستانی زندانونو کې تیر کړي چې په همدې لاره کې د کورنۍ ګڼ شمېر غړو خپل ژوند هم بایللی دی. اخوا د ننګرهار د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر له دوی سره د عبدالرحیم مسلم دوست بیعت د خوښۍ او قدردانۍ وړ وباله، او هیله یې وښوده چې په دې سره به ډېر نور هغه خلک چې د دوی د نظام په مخالفت کې دي له دوی سره یو ځای شي. ډاکټر بشیر د دې ترڅنګ خبرداری ورکړ چې که څوک له کوم شرعي او اصولي دلیله د موجوده نظام مخالفت ته دوام ورکړي، د طالبانو نظام به ورسره حساب وکړي.
او هغه کسان چې ما بیم ولرم چې دوی په مخالف سر کې ډیر شي دروازې ولا خلاصې دي، شرعي دلایل لري، شرعي دلایل ولا کې نه ورکو، کړو څه داسي موږ ولا کې نه ورکو، او چې راشي او خپل سب سره یو شي. او بیا شې سره ډیر مننه الله تعالی دې
که څه هم د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ را وروسته په ننګرهار کې تر دې دمه د داعش ډلې سلګونو غړو د طالبانو د موجوده نظام له مخالفته د لاسه اخیستلو او له دوی سره د بیعت کولو خبرونه ورکول شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د دغې ډلې داسې یو مهم غړی بیعت کوي.
له تیرو څو کلونو راهیسې بلوڅ قوم د مارچ د میاشتې دوهمه نیټه د خپل کلتور د ورځې په توګه لمانځي. بلوڅان وایي د دې ورځې له لمانځلو یې هدف نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبې دودونو پر ځای پاته کېدل دي. دوی وایي د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه یې موخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور، ژبې او دودونو ژوندي پاتې کېدل دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال حبیبالرحمن تاثیر راپور چمتو کړی.
د مارچ میاشتې دوهمه نیټه چې بلوڅان د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، دوی په دغه ورځ بلوڅي قومي کالي اغوندي، بلوڅي خواړه پخوي، بلوڅي سندرې شعرونه وایي او تر څنګ خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او په دې نندارتونونو کې هغوی د خپل کلتور شیان نندارې ته وړاندې کوي. ډیری بلوڅان په دې باور دي چې د دغې ورځې له لمانځلو څخه هدف نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ، ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. خو په افغانستان کې مېش بلوڅان بیا وایي دوی د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه یې موخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور او دودونو ژوندي پاتې کېدل دي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغو سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان اوسیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوچ میشت دي، بلوچستان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشحالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعرې جوړیږي، ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي.
فیض محمد بلوس یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوڅان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. دی وایي له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوڅ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وشي او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشت دی له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت ور وښيي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه راوګرځي او موږ ته زموږ د نیکهګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور او عنعنات راپاتې دي، همداشان موږ وکولای سو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه تر راتلونکي نسل پورې هم ورسو.
بلوڅان دغه ورځ له هغه وروسته لمانځي چې په 2015 میلادي کال کې په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ لخوا په یو سیمینار کې درویشتم د سپتمبر د پښتني کلتور د نړیوالې ورځ په مناسبت ونمول شو.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زما محمد شفا د ساره ډیر شمیرو وسوي ته خو موږ خاطر ډیره سخته مو ښکاري د وبو وچی دی برنی وچی دی موږ ته یو د مؤسساتو د خواهش کوو چې د خدای د رضا لپاره د موږ غم وخوري. نو ډیره سخته به دا د بیا خاطر د مسافر نه پریږدي هغه یو ټکوي.
السلام علیکم. تاسو جنې خبر کوم کابل کوټه څنګه نه
پدې کابل کې چې دا ډېره وضعیت خراب ده، کاروبار نشته، ورځ پر ورځ ملک خالي کیږي، خلک تیوزي. موږ د نړیوالو نه دا خواسته چې موږ ته یو دولت جوړ کړي چې دا ملک تر تابات شي، او موږ سره کومکونه وو چې دا خلک په خو ودرېږي، دا ملک خالي کیږي، ورځ پر ورځ خلک دي د ملک نه. بس دې ملک هیڅ هم پاتې نه شو. موږ ته یو صحیح دولت پکار دی چې کار، غریبي، روزګار، خلک بیرته خپل ځایونو ته راشي. ډېره مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د مرست سره به څه خبرې وکم چې دا کوم مرستې چې راځي د خارج دولتو ته، دلته چې راځي وروره د غږ د خبیا تر دغه پر وخت وروره 2000 ټن یین کړی دی، مثال 2600 ټن پاکستان کړی دی. د مرستې راځي دلته وروره په شفاف ډول نه ویل چې زما د لوړ مقامات د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده چې په شفاف ډول باندې وویل چې وروره دلته لاسوهنې په شکل د افغانان خلک د غټ پاتې دي، هغه غټ غټ خلک چې دي چیا مطر لري، مازال لري، بلګل کور لري، ځای لري، وسایل لري، هغه تر سیز وروره یا وایستا کار کوي په طالبانو کې وایستا ونه لري نه در سیز.
په همدې سره د خبرونه دوه منې مې ته ورسېدو. وړاندې په دوه منې مې کې ازادي رادیو تاسو د ورکو شو وایزانو د لټي پروګرام مې هېروي. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ لاندو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاري او د سازمان ځانګړي استازي د هیواد لپاره د بشري مرستو د مالی صندوق د فعالیتو پر اهمیت ټینګار وکړ. طارق علي بخیت پاکستان ته د خپل سفر په مهال وویل د بشري مرستو د مالی صندوق فعالیت به په افغانستان کې اقتصادي خوځښت او د بشري ناورین په مخنیوي کې مرسته وکړي. د اسلامي همکاریو سازمان د تیر کال په دسمبر میاشت کې په اسلام آباد کې په جوړ شوې غونډه کې پریکړه کړې و چې له دې هیواد سره به د بشري مرستو لپاره یو مالی صندوق جوړوي. د کندهار په سپین بولک ولسوالۍ کې یو ماشوم ساتل تر لویدو وروسته مړه شوې. د کندهار ښاروالۍ ویان زمري څرګند ازادي راډیو ته وویل تېر ورځ ناوخته د کندهار د سپین بولک ولسوالۍ په معروفانو نومي کلي کې یو ماشوم انجلۍ 70 متره ژورې څا ته لوېدلې وه چې د ښاروالۍ د کارکوونکو لخوا یې جسد راوویستل شو. د آزاد اروپا ازادي راډیو په روسیه کې خپل فعالیت ورسله هغې وزنډو چې د روسیې د مالیه چارواکو د راډیو د روسیې څنګ پر ضد افلاس څېړنه پیل کړه او پولیسو پر خبر اعلانو فشارونه زیات کړل. دغه اقدام دغه راز ورسله هغې کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو قانون توشیح کړ چې له مخې هر هغه خبریال چې د اوکراین د جګړې په اړه د کرملین له دریځ څخه انحراف کوي په 15 کاله بند محکومېدای شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای وویل دغه پریکړه پر دې راډیو پر حقیقت د پوتین د رژیم د برید له عمله تپل شوې ده. ښاغلی پلای ویلي خپلو روسي مخاطبانو ته به د راپورونو خپرولو ته دوام ورکړي او په دغه وخت کې چې دوی تر بل هر وخت زیات زموږ ژورنالیزم ته اړتیا لري، د رسېدو لپاره به لا زیات له هر پلاتفورم څخه کار واخلي. پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته ټاکل شوې ده چې د موسکو او کیف ترمنځ بل پړاو خبرې وشي. د اوکراین د مرکزی پلاوی غړي دیوید ارخامیا پر خپل فیسبوک پاڼه کښلي چې د دواړو هیوادونو دریم پړاو خبرې به سبا دوشنبه ترسره شي. د روسیې او اوکراین پلاوی د فبروري له 23 راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی تر اوسه 2 ځلې خبرې کړي دي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګران مینوالو او د ورکوښو عزیزانو د خبرونې قدرمن اوریدونکو سلامونه او ښه هیلې مې ومنه. ستاسو د جوړتیا او سوکاله ژوند په هیله د نن ورځې دغه پروګرام چې ما طاهر روشان چمتو کړی دی تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، په تیرونی کې مې دا یادونه وکړه چې د ځینو اوریدونکو سبسوي پیغامونه د تخنیکی ستونزو له امله د خبرېدو وړ نه دي. خو زموږ ځینو ګران اوریدونکو ته دا خبره ډیره واضحه نه و او پوښتنه یې کړې و چې څه ډول تخنیکی ستونزې دي چې د پیغام د نه خبرېدو سبب ګرځي. نو زه د دې موضوع د روښانه کېدو لپاره د بیلګې په توګه د یو دغه ډول پیغام یو برخه تاسو ته خبروم. تاسو یې واوري.
السلام علیکم.
قدرمن اوریدونکو، لکه څرنګه چې مو واوریدل دغه پیغام سم نه اوریدل کیږي. شاید ستاسو اشتباه هم نه وي، کله کله د ټلیفون سیګنال هم سم نه وي، چې تاسو ته هم نه معلومیږي، نو کله چې دغه پیغام ثبت سي بیا څرګندیږي چې په هغه کې ځینې ستونزې شته. په هر حال دغه ډول پیغامونه له نیکه مرغه ډیر لږ دي. ستاسو اکثره پیغامونه چې موږ ته رالیږي سم وي، یعنی چې کومه تخنیکي ستونزه نه لري. نو په دې هیله چې ستاسو پیغامونه د ستونزو څخه خالي وي، د نن ورځې دغه خبرونه بیا هم د هغو اوریدونکو په پیغامونو پیلوو چې ستاسو د ځینو پیدا شوو عزیزانو په هکله معلومات راکوي. په ګډه به سره واورو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په هغه توګه سره یو ځانګړی سلام ښاغلی روشان صاحب و ته. د تاسو څخه ډیره مننه کوم چې دا شرکتہ پروګرامونه مو په کار اچولي دي، لکه د ورکو عزیزانو ده. دا چې یو لږ د خپلان نیو دی د حجاز له فارا غازی و ما پیغام ته کړی و. ازادي راډیو ته نو زه دې له نه ولې تلي کړالي و کورته.
ګران ورور، زه هم تاسو ته ډېر سلامونه وړاندې کوم. سترګې مو روښانه او ډېره مبارکي درته وایم چې ستاسو ګران عزیز رحمت الله جان زموږ د راډیو د لارې پیدا سو. نو موږ هم د دې خبرې څخه ډېر خوشاله سولو او ستاسو څخه هم ډېره مننه کور ودان چې زموږ او اوریدونکو سره مو دغه د خوشحالۍ خبر شریک کړ. تاسو ته په ژوند کې زیاتې بریاوې او خوشحالۍ غواړم. مننه.
السلام علیکم. السلام درشن سے بتا ہوں میں نوالہ تک ہوں قدری ہلے مت ٹول بر تک ہوئے زہ حمزہ اللہ لغمانہ ہے اور لغمان نے ہم سے سرگرانہ یو مشوم در سلور میں سن نہ پدی کھو تھا دا مشوم دات کلن پو مر دے دا غنم سی دے سادت یا دل مڑکے مشوم دے او دا چ دا ہر چاوی دا ہر روی نو مہربانی دیو کریم گتا دی پتہ گدوش میرو بند زنگ وی ہے اول ورت صلات میرو ہے پراتا ویا 320 اتاویا سلور سویو او با امتنش میرا دا سی پروسر شپک شپیتا دولس دری دیرش او دیرش چونتا بیا ورطا وای میوزنی سی پروا اتا دوا پینزر او اتا سلور سی پر یو او با امتنش میرا دا سی پروا شپک شپک یو دوا دری 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 او
یو نفر چې نوم یې آغاجان ده، په لږ عصبي تکلیف هم لري. د پلار نوم عبدالستار یادی، د خپل ورور نوم تورجان یادی، د هلمند ولایت د ګریش کولسوالۍ د میرمنداو کلی پورې تعلق لري. چې دا خپل غاجان دغه خبره کوي چې د میرمنداو د کلی څخه یم. نو د غاجان چې دا د هلمند ولایت د ګریش کولسوالۍ د میرمنداو د کلی دا او دلته په لغمان ولایت کې یو کورنۍ سره دوی ساتلې ده. نو په لږ سبي تکلیف هم لري او دی وی چې زه سلور کال بندي او مولوبند آزاد شوی یم او دلته لغمان ته راغلی یم. د خپل کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لري. نو کچیر ته دماغ غږ دغه د کورنۍ اوري یا د څوک پیژنګلوي والا څوک زما غږ اوري، نو زه د ټلیفون شمیرې تکرارو. ما سره د پلان د شمارو اړیکه ونیسي، زه به ورته د غاجان په اړه بشپړ معلومات ورکړم. د ټلیفون شمارې د 0 58 21 224 اتیا. نو شماره بیا تکرارو، 0 58 21 224 اتیا. وسلام.
بله، السلام علیکم. تفل خوستایم له ګلابونو خوست ولایت څخه. موږ دلته یو ماشوم چې د 12 او 13 کلونو عمر لري، نوم راځه ولایت وی 3 کالی پر سندي دی. وایي چې د پکتیا ولایت یما خلک ته اصدي ستونزه لري. کدی هر چا وی موږ سره په دغه شمارو اړیکه ونیسي. ام ټی ان شماره 0 2 3 0 1 8 1 8 1. د شماره تکرار 0 2 3 0 1 8 1 8 1. د سیم شماره هم وایم 0 0 4 3 3 1 1 1. روشان شماره هم وایم 0 2 9 8 1 8 1 8 1. شماره تکرار 0 2 9 8 1
سلامونه د ازادي رادیو ټولو خوږو دوستانو مینوالو زړه سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې طاهر روشن ورو تم را ته خو استاد خبرونی ټول خواږه مینوال را تر کړو د صحت جامع پرتنوی لیکي تراغلم ز سرتاج ننګرهارې مال ننګرهار ولایت نه ما طاهر روشن ورو مونږ دلته او ماشوم پیدا کړی د نصیر په نوم دی خړې جامې پر تنګ او په خپوی تور بوټان دي نو کم از کم دا موږ سره درې میاشتې کېږي چې دغلته اوسېږي او په ژبه باندې بیا پشه یي زبان دی زبان یې پشه یي دی او د هر چا ماشوم وي یا کورنۍ دغه ازادي راډیو دمګړې ته کېږو یا نور دوستان ملګري ته کېږو وي او چېرته نصیر ماشوم پیژنې نو موږ سره د ورورۍ او د زړه همدردۍ بیا په دغې شمارو باندې برخه والي شمارې ورته وایم لمړی ورته اتصالات شماره وایم 0 1 2 2 2 9 بل شماره ورته بیا روشن وایم 0 9 6 4 3 3 روسي شماره ورته افغان وایم افغان شماره د 0 9 4 9 1 شماری ورته بیا تکراروم یو یو لمړی اتصالات شماره د 0 8 1 6 2 6 2 3 9 روشن شماره د 0 9 6 6 6 8 4 5 روسي افغان شماره وایم 0 2 0 9 4 4 9 4 1 طاهر روشن ورور په دې هیله چې پیغام را ته نشر کی په بیا نشر کی او کچیر دا نصیر ماشوم د هر چا نو د ورورۍ او د زړه همدردۍ د مونږ سره په دغه شمارو باندې برخه والي له تا نړۍ مننه او زنده باد ازادي راډیو باقي ښه وختونه الله پامان.
سلامونه نیکی هیلې احترامات د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته خاکسار دران دی مل جلال آباد نه په دمون سیمه کې کوچنی کدار چوي اته کال عمر یې د خپل نوم یې صادق دی او د پلار نوم عثمان خوي د مخ یو تور غوندې خال دی یا دغه غوندې ده دغه خاص نخه ده او دوو کالو به وي نو که هر چا د کوچنی وي یا د هر چا د کورنۍ وي د یا د چا خپلوانو کې راځي شمیرې لانوم دغه شمارو د ما سره اړیکه ټینګه کی د ټلیفون شمارې د غوندې سیم نه پر وسوه 915 یعنی 0 0 0 9 5 9 0 اتصالات شمیره ده 0 0 0 1 3 0 9 6 0 3 ازادي راډیو نه خلک او چې دا پیغام په بار بار نشر کی او تر څو هغه د چا کورنۍ کوچنۍ چې دا پیغام ورته ورسیږي بیا موږ د نړۍ ډیر مننه ډیر خو خبرونه مخه چوري دا خلکو په څه به ګیر دي چې د نړۍ ټوټې ته جدا شي نو ازادي راډیو دې ژوندۍ وي او نتاکان دې ژوندۍ خو به وي.
ګرانو دوستان دا و زموږ د هوغو اوریدونکو پیغامونه چې ستاسو د زینو دوستانو او خپلوانو د پیدا کېدو زیری راکوه د دوی څخه مننه. اوس په هم راسو د هوغو اوریدونکو پیغامونه به سره واورو چې خپل عزیزان لټوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حفیظ کریم نادر ثانی د هلمند ولایت خان څخه موږ یو قریب د کندوز ولایت د شتاتی ولسوالۍ څخه ده. ډیره وخت سره نادر کینی مې رازګول ده. زماره ټلیفون شماره 0 0 3 سلوراویا منی ویلا 0 0 3 و سلو نن د سپسنا
بلې طاهر روشن صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې څخه د ټلیفون پر لیکه راغلی یم.
ما یو دوست دی د فاضل په نامه دی، په اصل کې د مرجع دی، فاضل نومیږي، د ګلوجان زوی دی، د حاجي وکیل اکا مرحوم لمسی دی. او نشه یاداله چې د ورځو ترمنځ یې شین خال دی. د تیرو اتو کالو راهیسې موږ نه د مرګ نه د ژوند په اړه څه معلومات لرو، نو که هر مسلمان ورو سره د په اړه باندې معلومات وي نو ماته دې په دغه شمېره باندې اطلاع راکړي. موږ دې په خبر کې اتصالات شمېره ده 0-2-8-1-9-15-9. شماره یو ځل بیا وایم 0-2-1-9-15-1. مننه. شې چارې ښه ژوند. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه سمیع الحق د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما ورور چې نوم یې نور الحق مشهور په لالا دی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د کلی بادام څخه، یو هفته د مخه نه درک سوی دی. شنه کالی، شنه کرتی، شنه پټو په سر کې سپین ویښتان دي. که هر ورځ مسلمان په اړه معلومات لري په دې شماره دې زموږ سره تماس ونیسي. 0-3-1-4-6-0-9-9-6 بله شمېره 0-8-3-3-6-2-2. یو ځل بیا 0-3-1-4-0-9-6 بله شمېره 0-8-3-3-6-2-8-6. السلام.
السلام علیکم. زه محمد نبی د هلمند ولایت نزاده ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما زوی چې نوم یې نور الحق دی، عمر یې 15 کاله دی. دا یوه هفته کېږي چې له کوره نه درک سوی دی. نزاد ولسوالۍ د کلی بادام د کلي څخه. که څوک په اړه معلومات لري په دغه شمېرې دوی موږ ته زنګ ووي. 0-8-3-10-8. بله شمېره ده 0-3-1-4-0-9-9-6. السلام
علیکم. سلامونه. بلال تنها پیغام پرېږدم ازادي راډیو ته د ننګرهار نه. محمد مشهور په مسافر غزنی د اندړ نه ننګرهار کابل کیم ته راغلی او شاوخوا 40 کاله عمر لري. نو دا دغلته نادرکه شوی دی. نو دغه ما ته د دې د کورنۍ نه یو تن زنګ وخلی وي، نو که د دې پیغام موږ ته ثبت کړي دا به ډېره ښه وي. نو که دا محمد هر چا پیدا کړی وي، مشهور په مسافر دی، نو د ورورۍ او د انساني همدردۍ د مخې دې په دغه شمارو اړیکې ونیسي. شمارې ورته وایم 0-8-1-6-2-6-2-3-2. یعنی 0-1-2-2-2-2-2-3 روشن شمارا 0-9-6-6-8-4-8-1. یعنی 0-9-6-6-4-8-1-8 امتحان شمارا 0-2-6-2-1-8-4-8 یعنی 0-2-2-1-4. افغان شماره پای کې وایم 0-9-5-9-5. یعنی 0-0-9-4-9-0. والسلام. نو که چاته معلومات وي دغه محمد په نوم باندې، نو دا که پیدا شي ډېر ښه به وي. تاسو ته ښه وخت.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدا ازادي رادیو د ورکسو عزیزانو د خبرونې ټول منوال او ردونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زم په کار سوچ و د شلمن یو دوست می دلال محمد په نامه باندې کلونه کې چې نه برکت سوې دي کې هر مسلمان ورور په اړوند باندې معلومات ولري یا به خپل ځما شغه وري نو له مهرباني له مخې څه دي زما سره مستقیما پرم دغه شمیره باندې اړیکه چنګ کړئ. زما د ټلیفون شمیره 0-2-8-5-3-0-2.
سلامونه. اونی چیلی مقبولی که تا جهی لبنگیم ستاسی بشه است او روح جور بایست.
پر کشه باندې زین سره احمد حقیقی ما د کندهار شهر د یخ کاریز سمې څخه لایو د مازی به تقریبا یو څه کیږي چې د خپل کور نه داره کړي هر ور چې په اړه معلومات لري نو په لاندې دوه شمیرو سره تماس ونیسي د خپل نوم سمیر شي او تقریبا یو کال کیږي چې نه داره کړي شمیره په داسې ډول دی 0 0 2 3 4 1 2 او بل شمیره ده 0 0 8 0 8 9 2 8 0 شمیره یو ځل بیا 0 0 3 4 1 2 او بل شمیره ده 0 0 8 8 9 8 2 8 مننه ښه وخت.
رحمت الله د لغمان ولایت کرغیو ولسوالۍ د مشال کمره څخه په اړیکه کې زما ورور د تاجګل په نوم نادرکه شوی چې د 25 کالو عمر لري، عصبي تکلیف هم لري. که په دې اړه هر چا ته معلومات وي نو ما سره دې په دې شمېرو اړیکه ونیسي 0 0 2 2 1 5. بل شمېره تکراروم 0 0 2 2 1 5. شمیره یو ضربیا تکراروم 0 0 1 2 4 1 5 9 0 0 2 1 4 1 د ازادۍ راډیو څخه یو جهان مننه.
السلام علیکم، زما نوم عبدالله دی، د کندهار ولایت خبرې کوم. زما ورور ورسوی دی، نوم یاد خان شوی، په 15 کالو دی، 15 کالو یې کیږي چې ورک دی. حاجي محمد زوی دی، هر سړی که د ده په اړه معلومات لري هر ځای کې وي خو موږ ته دې په داسې لاره زنګ ووهي 0 0 9 9 5 15. یوه بله شماره ده 0 0 1 0 2 0 1. یو وار بیا درته وایم 0 0 3 9 9.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اوریدونکو، سلامونه وایم. ساده سلام زما یو ورور دی چې تقریبا شل شپې کېږي چې تر کاله اواشهیڅلرکې نه معلومېږي. هر ورور، هر مسلمان ورور چې په اړه معلومات لري نو په دغه شمېره بیا موږ ته زنګ ووهي. ګل محمد نومېږي، د شاهدین اکا زوی دی، د لر د واشیر د ولسوالۍ د لر د کلي څخه. تر کاله یې نه کېږي چې نادره کړی، نو په دغه نمبر دې موږ ته زنګ ووهي 0 0 4 1 4 1 5. په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي 0 0 4 1 5. نو هر مسلمان ته چې معلومات یې نو یا یې خپل اوري، نو په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي. السلام علیکم.
سلامونه، نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته. ضیالحق د ننګرهار ولایت څخه چې د ورکشو عزیزانو په خپرونه کې مې برخه واخیسته. زما یو ورور چې په ژبه ګونګی او په غوږو کوڼ دی، چې سپینې جامې یې په تن، سپینه خولۍ یې په سر او دوه ټوخه پلاستیکي تپلکې په پښو دي، او ورسره یوه پلاستیکي خلطه ده چې په هغه کې دوه جوړه سپینې جامې او یوه د ماشوم توره دریشي ده. نوموړی کس په غاړه شین څادر دی او سر او ګیره په توره نکري جا کوي، چې د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ د ځنګلي د سیمې څخه نادرکه شوی چې تقریبا 12 ورځې کېږي. د دې نوموړي کس په اړه هر چا ته معلومات یا د چا سره وي، نو د اسلامي او انساني همدردۍ له مخې دې ځان سره کړي او موږ ته دې په دغه دوه غبرګو شمېرو زنګ ووهي 0 0 1 4 0 5 9 5. او بله شمېره ده 0 0 4 0 8 1 2 1. او د ازادۍ راډیو څخه هیله کوم چې دغه اعلان راته نشي زه وسپاري او په بار بار دې نشي. مننه د ازادۍ راډیو.
سلامونه تاسو ته او څوک چې اوري ازادۍ راډیو، ټولو ته خاص سلام کوم. زه حسیب الله خاموش ویار له ننګرهار کامیر ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام پریږدم. زما یو د تره زوی دی چې عادل نومېږي، 13 کاله عمر لري، شنې جامې پر تن مې چې په کابل کې نادرکه شوی دی، لږ ارتبي تکلیف هم لري. که هر چاته په دې اړه باندې معلومات وي نو مهرباني له مخې په دې شمېره باندې اړیکه ونیسي. 0 98 90 95 30. بله شمېره هم وایم 0 74 45 15 30. شمېره یو ځل بیا تکرار کوم 0 8 9 0 9 5 3 2. ازادي راډیو نه ډیره مننه کوم چې داسې خبرونې لري. خو هیله ده چې زما پیغام نشي.
السلام علیکم عبدالحنان ونی ملح کندهار ولایت. سلامونه درس مخکې ته ځان تاسو او ټول کډرمن اوریدونکو ته زه پیغام سپتوم. هیله ده چې زما پیغام په څو ځله راته نشر کړم. زما یو دوست دی د رحیم الله په نوم باندې چې څومر کې چې نه درته سوې دي نو کله زما اواز اوري هیله ده چې زما سره په همدغه شمیره اړیکه ونیسي. شمیره ده 0 9 9 0 9 8 0 8. د شمیرې تکرار دی 0 9 9 0 9 8 0 8. او یا هم بل شمیره 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه.
السلام علیکم روشن صاحب، تاسو تخنیکی مرګر ته سلامونه وړاندې کوم. امان الله ارمانی د لغمان نه میاړي کنیولې ما یو انډیوال د چیران د تلې اوس نادره کده دیا کړ څه ته معلومات یا یاد دې مغاله څه معلومات لري ما ترې په دې نمبر زنګ و ما ټلیفون سمیره د صفر شپږ اویا بیا شپږ اویا دوه سوه نه ویشت او اخري درې اتیا نمبر ده. او سلام پېښ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب لحد حکیار میں اڑکنی د ہلمند ولایت مرکز مشترکہ شہر رنول زما ورور د آیات نامه دی د ہلمند په ولایت کې د چندش پښ میاشت کې چې نظر کسو دی کې په اړه هر مسلمان ورور ته معلومات یې تر هغه شمیره دی زما سره اړیکه ونی شپر وا شپر چلور یو اویا شپشتن زوس نتلوش د تلیفون شمیره یې ځل بیا شپر وا شپر چلور یو اویا شپشتن زوس نتلوش. ډیر مننه د آزادۍ رادیو.
سلامونه نیکی هیلی احترامات گرانا ورور تاتا او ټولو خوږو اوریدونکو ته وایم ټول بخیر دی. په تیره جمعه کې په نوم د حفیظ الله د محمد حسین زوی د ننګرهار ولایت د سخرو د ولسوالۍ د شمشتور د سیمې څخه نادره کړی نو چې هر ساعت یې په اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له طرفه دي په دغه لاندې شمارې کې زه اوس بیانوم. نو موږ سره اړیکه ونیسئ او خپله انساني او د زړه مینه ادا کړئ. او جاوید حیران د ننګرهار د سهرود ولسوالۍ څخه یم. دغه اړیکو شمارې درته وایم. لومړی د اتصالات شماره ده چې صفر اتاویا درې سوه اتاتیا اووه اویا نوي. او بله د روشن شماره ده چې شماره په دې ډول ده صفر نهه اویا څلور اتیا شپږ نوي یو سلو دیرش. بیا درته یو یو دغه عدد وایم. د لومړی د اتصالات شماره وایم صفر اتاویا درې اته بیا هم اته او بیا هم و بیا هم و او بیا نه صفر. روشن شماره ده صفر و نه اته څلور نه شپږ یو درې صفر. نو که هر چا ته په اړه معلومات دي د انساني همدردۍ د طرفه په دغه شمارو ما سره تماس ونیسئ مهرباني به مو وي. وسلام په احترام.
درنو اوریدونکو، د نن ورځې د دغه خبرونې وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ تر بلې خبرونې پورې چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې ساعت ستاسو حضور ته حاضرېږو. تاسو ته بشپړه روغتیا او آرام ژوند غواړم. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00420221 12 15